مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او د مشال ریډیو لسو تر یو لسو بجو په دې غړی کې ستاسو کوربه یم. په دې غړی کې به ما سره ګولایا زی او هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. په خبرونو کې به موږ د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبري کوو، خو دا هم درته وایم چې په دې غړی کې موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو، مطبوعاتي کتنې دي، مرکې دي، او همداراز د غړی په اخره کې یو 19 پروګرام هم تاسو ته خبرو. راځي چې اول ګولایا زا خبرونه وره. لومړی د مهمو خبرونو سرټ کې، د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی چې سوئزرلند ته د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلیو مقدمه بیا پرانستلو په اړه خط ولیکي. امریکا د خیبر پختونخوا د دیرو سیدونکو شاد بیگم او د قندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لسو ښځو ته د همت او بهادرۍ کلنۍ جایزې ورکړي. او افغانستان کې وسله وال طالبانو د شپږ برطانوي عسکرو په بم چاودنه کې د وژلو ذمواري په غاړه اخیستې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی چې سوئزرلند ته د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلیو مقدمه بیا پرانستلو په اړه خط ولیکي. سپریم کورټ حکومت ته په حکم کې په حکم د عمل کولو لپاره د دوه هفتو مهلت ورکړی. د ولسمشر آصف علي زرداری د درغلیو د مقدمه بیا پرانستل د وزیر اعظم یوسف رضا کیلانی پر ضد د توهین عدالت د مقدمه مرکز دی. سپریم کورټ 13 میاشت په ګیلانی د سوئزرلند حکومت ته د خط نه لیکلو په تور فرد جرم لګولې وو. کچری وزیر اعظم ملزم ثابت شي نو د قید سزا او د سوکۍ څخه لری کیدی شي. د ولسمشر زرداری پر ضد د درغلیو مقدمه په 2008 کال کې د قامی جوړجاړی قانون د لاندې ختم کړی شوی وي، خو سپریم کورټ دا کام غیر قانوني بللې وو. امریکا د خیبر پختونخوا د دې روسیدونکو شاد بیگم او د قندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لسو ښځو ته د همت او د بهادرۍ کلنۍ جایزه ورکړي. شاد بیگم په خیبر پختونخوا کې د خپل ادارې د لارې د ښځو لپاره کار کوي، او مریم دورانی د قندهار ولایتي شورا غړي او په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د یوې ریډیو خاوند ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن شاد بیگم او مریم دورانی د خپل کار لپاره وستایلې، او هغه ته د جایزې د ورکولو پر مهال ویل:
شاد چې د انجمن بهبودی خواتین تالاش مشرې د پاکستان د خزو د سیاسي او اقتصادي حقوقو د دفاع ستاده زړورې مبارزې او بیوسا او زپل شو ته د قوت ور بخلو ستاده کار لپاره استا مننه. ستا کار د نور الله غي سره توپیر لري او تلګیای د خپل وطن خزو او سړو ته یو مثال مخې تک دی. تا ته وایو مریم چې په کندهار کې د خزو د کلتوري تنظیم خدیجه کبرا مشره او د ولایتي شورا غړي مطبوعاتو حکومتي ادارو او مدني ټولنې للارې د ګنډ شمېر امنیتي او ټولنیز چیلنجونو باوجود د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کوي، مونږ تا ته درنښت درکو.
په جزا اخستونکو کې د سعودي عرب، سودان، لیبیا، ترکی، برما، برازیل، مالدیپ او کولمبیا میرمنې هم شامل دي. یا دوی چې امریکا هر کال د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت د مارچ په 8 نیټه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو هغو خزو ته چې د دوی په وینا په ټولنه کې د بدون راوستلو لپاره هلې ځلې کړې وي دا جایزه ورکوي. پاکستانی چارواکو د اوسامه بن لادن په درې میرمنو پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دو مقدمه کړي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دغه خزي د رپورټونو تر مخه دوه د سعودي عرب او یو د یمن د پاکستان ته په غیر قانوني توګه ننوتی وي، او اوسامه سره په ابتاباد کې په پټه په کمپاوند کې اوسېدی. تیر کال د مې په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په یو کاروای کې د اوسامه د وژنې وروسته د دغه خزو لس ماشومان په قبضه کې اخیستل شوي وو. دا رپورټونو تر مخه هر خزیته د 15 کالو نه زیات د قید سزا اورول کیدی شي. رحمان ملک وایي د پاکستان په نظارت لاندې د ماشومان خیال ساتل کیږي، او کچری د دوی میندې وغواړي نو دا ماشومان خپل هیوادونو ته ستنول شي. په سویلي افغانستان کې وسله وال طالبانو د شپږ برطانوي عسکرو په بم چاودنه کې د وژلو ذمواري په غاړه اخیستې ده. د برطانیې د دفاع وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ په هلمند ولایت کې د غزمې پر مهال د عسکرو بختربند ګاډي سره چاودنه کې شپږ سرتیري وژل شوي. په افغانستان کې په 2006 کال راهیسې دا د برطانیې عسکرو ته لوی تاوان دی. د 2001 کال راهیسې افغان جګړه کې تر اوسه پورې د 1400 نه زیات برطانوي عسکر وژل شوي. دا بخ شاوخوا 9500 برطانوي عسکر په افغانستان کې موجود دي، او د 2016 کال تر پای به د دغه هیواد څخه وځي کله چې امریکایي پوځیان د ستنېدو عمل پیل شي. د د امریکا یو چارواکی وایي د هغه تورونو پلټنې پیل کړې دي چې ویل کېږي د افغان هوایي ځواک چارواکي الوتکې د قاچاقو او د غیر قانوني وسلو لپاره د وړلو لپاره کاروي. د افغانستان لپاره د ناټو د روزنې میشن ویان ټیم سټیفر وایي چارواکي د دې خبرې د معلومولو کوشش کوي چې آیا د دغه تورونو په مکمله توګه پلټنې وشي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لومړی دغه تورونه رپورټ کړي وو او ویلي وو د امریکا ځواکونه د هغه تورونو پلټنې کوي چې په الوتکو کې په غیر قانوني توګه وسلې او قاچاق وړل کیږي، او دا هم ګوري چې آیا د دې خبرې خو د اپریل د میاشتې هغه پیښې سره تړاو نشته چې په کابل هوایي ډګر کې یو افغان کرنل اته د امریکا هوایي ځواک سرتیري وژلي وو. د ورسپانې تر مخه د امریکا هوایي ځواک د وژنې په رپورټ کې ویلي وو چې کېدی شي قاتل په غیر قانوني توګه وسلې وړلو کې ککړ وي، او وژل شوو کې ځینې سرتیري د دې تورونو پلټنې کولې. تاسو د مشال لډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان په شام کې د روان خونړۍ پیښو د مخنیوي لپاره په سفارتي کچه د هلو ځلو غږ کړی. کوفی انان چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ ځانګړی استازی دی، د مصر ښار قاهره کې د زیارت په ورځ خبرداری ورکړی چې شام کې یاغیانو ته وسلې ورکولو سره حالات نور هم خرابېدی شي. دا انان خبرې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د لیبیا وزیر اعظم د روس هغه تورونه رد کړي چې عبوري حکومت د شام یاغیانو ته روزنه او د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د جګړې لپاره ورته وسلې ورکوي. ملګري ملتونه وایي د یو کال راهیسې د ولسمشر اسد پر ضد مظاهرو کې 1500 کسان چې زیاتره پکې ملکي وګړي دي وژل شوي. داودې محل د مشال خبرونه.
ګولای از درته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه درته لرو. امریکا د خیبر پختونخوا او کندهار دوه مېرمنو ته د بهادرۍ او همت جایزې ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې موقع وویل
دوی هم د انصاف د ترلاسه کولو لپاره نه ستړي کېدونکي کوششونه کوي. دوی د خلکو د مسؤل ګرځولو په برخه کې کار کوي. دوی د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي.
یو قبایلي مشر وایي په پاکستان کې د طالبانو مشرانو ته سزا نه ورکول کیږي او دا کار باید وشي.
پدې کې واقعتاً په موږ د خلکو غوښتنه ده چې په کار د ادا چې دا خلک خپل منطقي انجام ته ورسول شي، جرمونو د دې د ګناهونو په حساب باندې دې ته سزاګانې ورکړې شي.
او د بلوچستان په قلعه عبدالله کې د تعلیم څه حال دی؟
کې د عبدالله کې تعلیم نشته. تعلیم داسې دی چې مشر دوه ګڼټې راځي او بس پړایي نشته شی نشته.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه او 19 پروګرام کېږدې حملرو مشال ریډیو سره پاتې شئ. د دې ګړې لومبي رپورټ ته ورزو. د امریکا حکومت د نړۍ لسو مېرمنو ته د همت او میړانې جایزې ورکړي چې له دوی څخه یو تنه د خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو شاد بیگم او بل د کندهار ولایت مریم دورانی ده. شاد بیگم په خیبر پښتونخوا کې د خپل ادارې لاره د خزل لپاره کار کوي. او مېرمن مریم دورانی د کندهار ولایتي شورا غړی او په دغه ولایت کې د خزل لپاره دی وی ریډیو خاوند ده. زموږ همکار هارون باچا په واشنگټن رپورت لري.
د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې دغه دستوري ته په خپل وینا کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن وویل چې واشنگټن ته د خپلو جایزو د اغستلو لپاره رابدل شوی لس واړه مېرمنې هغه بهادرې ښځې دي چې د یو شمېر بدمرغیو او تشدد د ګواښونو سربېره د خپل مرام په لور تک ته دوام ورکړی دی. دوی له ډول ډول او لرې پرتو سیمو سره تعلق لري، خو مهمه خبره دا ده چې د دوی د مزل لاره یوه ده. دوی هم د انصاف د ترلاسه کولو لپاره نه ستړي کېدونکي کوششونه کوي. دوی د خلکو د مسؤل ګرځولو په برخه کې کار کوي. دوی د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او دوی د ښځو او جنکو د ژوند ښه کولو لپاره نه ستړي کېدونکي هڅې کوي. د امریکا د خارجه وزارت لخوا د ورکړل شو معلوماتو پر اساس د سګنی کال لپاره له ټاکل شو لسو بهادرو مېرمنو څخه 15 تنه مسلمان دي چې د سعودي عرب، پاکستان، افغانستان، سودان او لیبیا اوسیدونکي دي، او د نورو پاتو 15 ښځو تعلق بیا له ترکیه، برازیل، کولمبیا، مالدیپ او برما هیوادونو سره دی. له دغو بهادرو مېرمنو له جملې څخه د پاکستان د شاد بیګم په حق لویل شوی چې نوموړی د خیبر پښتونخوا د دیر ضلع اوسیدونکي ده او د ځایي ښځو د بشري، سیاسي او اقتصادي حقونو د خوندي کولو په لړ کې اکثره وخت له سختو ننګونو انداچې د مرګ له ګواښونو سره مخامخ شوې ده. د امریکا خارجه وزیر د واشنگټن غونډې ته د نوموړي د کار او زیار په حق لا وویل. شاد بیگم د خپل ټولنې خزي او حسولې سو د ووټ ته حق په استعمالولو په سیاسي ډګر کې برخه واخلي او په خپل ووټونو ته ودرېده. اوس دا خبره چې د پاکستان په تر ټولو زیاته محافظه کار سیمه کې اوسي نو دا یو ګران کار وو، خو سره له دې دا د هغه کاندیدانو پر ضد ووټونو ته ودرېده چا چې په الیکشن کې د ښځو د ووټ له اچولو سره مخالفت کوو. له دغې مزاحمت سربیره دې وکولی شو چې په 2001 او بیا په 2015 کال کې د ډیسټریکټ کونسل الیکشن وګټي. میرمل کلنټن زیاته کړه چې شاد بیگم د سیمې ښځو ته لاره وښوده چې دوی څرنګه پرته له حکومتي مرستو زده کړې ترلاسه کولی شي او له سیاسي او اقتصادي پلوه خپل ژوند محفوظ کولی شي. د امریکا خارجه وزیر د شاد بیگم د کار د ستاینې او مننې په کولو هغې ته د 2012 کال لپاره د خپل حکومت لخوا د بهادرې میرمنې جایزه ورکړه او ورته داسې مخاطب شوه. نو شاد چې د انجمن بهبودی خواتین تالاش مشره د پاکستان د ښځو د سیاسي او اقتصادي حقوقو د دفاع ستا د زړورې مبارزې او بېوسا او ځپل شوو ته د قوت وربخلو ستا د کار لپاره ستا مننه. ستا کار د نورو له هغې سره توپیر لري او تلې ګیا د خپل وطن ښځو او سړو ته یو مثال مخې تک دی. د سګنی کال لپاره د امریکا حکومت جوړ کړی د نړۍ د لسو بهادر ښځو په لیست کې د افغانستان د هغې یوې نوم مریم دورانی دی. د نوموړې په هکله ویل شوي چې د کندهار د ولایتي شورا غړې ده او په یاد ولایت کې د یوه ریډیو سټیشن مالک ده چې ورڅخه د ښځو د حقونو لپاره غږونه پورته کوي. د امریکا خارجه وزیر د مریم دورانی د میړانې په یادولو د واشنگټن دستوري ته وویل چې په کندهار غوندې ځای کې چې د افغانستان تر ټولو خطرناک سیمه یادیږي، میرمن دورانی د دغه ځای د شورا خپل چوکۍ د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره وکاروله. میرمن کلنټن زیاته کړه چې د ټولنې په چارو کې د ښځو او سړو د مساویتوب او د دوی د یو شان شاملېدنې د کوششونو لپاره په نوموړې مرګونی بریدونه هم شوي، ولې دا یې له خپلې لارې بې لارې نه کړه. نو تا ته وایو مریم چې په کندهار کې د ښځو د کلتوري تنظیم خدیجه کبرا مشره او د ولایتي شورا غړې د دې لپاره چې د مطبوعاتو، حکومتي ادارو او مدني ټولنې له لارې د ګڼ شمېر امنیتي او ټولنیز چیلنجونو باوجود د ښځو د حقونو لپاره آواز پورته کوي، موږ تا ته درنښت درکوو. د واشنگټن د غیزانګړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما کور ودانې او د امریکا فرست لیډی میشل اوباما ویل چې د بهادر خزو ډیر زیار باسلې او خپل زندګۍ په نړۍ کې د یو مثبت بدلون دراوستلو په خاطر له خطر سره مخ کړې دي. باید ویل شي د امریکا خارجه وزارت هر کال د مارچ په 8 نیټه چې د خزو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي له ګرد نړۍ څخه لس میرمنې د همت او میړانې په جایزو او انعامونو ویاړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اوریدونکو، په پاکستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د ترګرې خلاف عملیات کېږي. خلک اوس دا پوښتنه پورته کوي چې د عملیاتو له وجې سیمې ځپل شوي، خو د طالبانو مشران یا خو ډېر کم نیول شوي، کوم چې نیول شوي هغوی ته هم کمې سزا ورکول کېږي. په دې اړه منور شاه یو رپورټ برابر کړی.
د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا خلک د تیرو سو کلونو راهیسې ترهګرۍ او د هغې پر ضد عملیاتو ډیر ځپلي. د هیواد امنیتي ځواکونو وخت په وخت د عملیاتو پر مهال بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو د وجنې ادعاوې کړې او دا چې ګڼ شمېر یې نیولي هم دي. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي امنیتي ځواکونو ورته د 900 نه تر 900 پورې نیول شوي ترهګر حواله کړي چې اوس به د عدالتي کاروایي سره مخامخ کیږي. خو پښتنه دا ده چې تر دې دمه کومو ترهګرو ته د عدالت لخوا سزا اورول شوې ده. د سوات قامی جرګې یو مشر خورشید کاکاجی وایي چې حکومت او عدالت دې لړ کې خپل کردار په سمه توګه نه دی ترسره کړی.
د ولس د دې شدیدې او پرزور غوښتنې په نتیجه کې ریاستي او حکومتي حکمرانان دې ته مجبور شول چې یو آپریشن په نامه باندې یو عملیات وکړل. لیکن بدبختانه په هغه کې بیا دا یو دغه پکې پاتې شوې نیمګړتیا را پاتې شوه چې له هغه دهشتګر تنظیم ډېر نامتو مشران چې په هغې کې خپل فضلالله شامل دی، هغه د دوی نه په رڼا ورځ باندې مانا یا ورک شو یا دې ورک کړه. بیا مانا خو یو څه خلک پلاس باندې وراله، په هغې کې سوکی محمد هم شامل دی. سوکی محمد د دې ټول لوبې بانی دی. په دې کې واقعتا زمونږ د خلکو غوښتنه ده، نن هم دا غوښتنه ده چې په کار دا ده چې دا خلک خپل منطقي انجام ته ورسول شي، دوی سره انصاف وشي او دوی ته واقعي د دوی د جرمونو او د دوی د ګناهونو په حساب باندې دوی ته سزاګانې ورکړی شي.
د خیبر پختونخوا صوبې د قانون وزیر ارشد عبدالله بیا د ولس نه غوښتنه کړې چې په عدالتونو کې د ترهګرو خلاف گواهی ورکړي او زیاته کړې ده چې حکومت به د گواهانو د حفاظت خاص انتظام کوي.
بالکل څه کیسه پروټیکشن هغه واره ان شاء الله ورکو خو مدار چې ضرور زرم چې د قوم په حیثیت باندې زموږ د ټولې څو اړې جوړېږي چې رامخ کې شو نه جنگ دې جنگ کې چې الله کې دې خو ګټه تاوان دوه نشته اوس خو ان شاء الله ګټلې جنگ دې مطلب دا چې دا کسان کې سر کې بدات رسول دینو عوام نه بدات بالکل چې راځي راشي او خپل حق ادا کړي معاشره ته سوسایټي ته او چې دا خلکو خلاف ته وي ورکو
د قانوني چارو کارپوها بیرستر باچا په دې سلسله کې د عدالتي نظام په حواله وای
عدالت کې څو پر په عدالت کې گواہی نه چې شندیک گواہ ورته موږ وایو او باید بار گواہ دا چې گواہ چې تقریبا دې عدالت اعتبار یې او دا چې کوم خبره کوي صحیح خبره کوي نو عدالت چاته سزا نشي ورکولی هغه ډیر هم مجرمي هغه هر څه کړي خو چې څو پر عدالت کې گواہی دا تن خلاف نه نو قانون بلاندې چې کوم دی نو عدالت هغه ته سزا نشي ورکولی دا چې گواهان چې واقعي هغه کې شندیک گواهاني هغه ته معلومه چې دا یو کار شوی دی چې دا غوی او دا غوی د خاندان مکمل تحفظ حفاظت د پاره حکومت سے اقدامات کو نکی اور داسې سلاوی جوړ نکی چې هغه ته سبا نقصان ورشي نو زما خپل خیال نه چې څو گواہی ته براشي دا خو بالکل تشدی شاته
بلخوا خورشید کاکا جیوای حکومت سنجیده نه ده گنی ولس خود یوې قربانی نه هم مخ نه دی اړولې
تر دې وخت پورې چې یا گواه نشته یا څه نشته بالکل د مسلم خان د دې ویاندو محمود د دې ښکار سره د دې سره په ولقش د دې سره گرفتار دي هغه د جهان په ټولو رضوانو په ټلویزیون او په اخباراتو په ټولو رسنیو او میډیاګانو کې د خپل منلي را ریکارډونه شته لکه چې دا د سوات مړی جوبلې د دا د دې په ایمان د دې په حکم د دې په پیسو په نتیجه کې د دې تنظیم د طالبانو په نامه باندې دا دې کړی دي لکه نو په دې کې دا څه قسم نه ورکې چې ډېر ډېر لوی شهادتونه لیکل کړي په اوس باندې یو غوږ کې لکه ولز موږ به تور لسته ولز موږ به همت ولسته ولز به یقینا دا کار ته به هم نه وتړي لیکن د دې نه سنجیدګي غواړي
نو موله زیاتوی ک د نیول شو ترهګرو خلاف عدالت او حکومت فیصله کولو کې ناکام شي نو ولس به د محرومۍ او ناامنۍ ښکار وي او په مستقبل کې به یې په حکومت او قانون باور ختم شي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د نور پاکستان په تیر په پښتني سیمه کې هم له لزګونو کلونو راهیسې په سیاست د یو څو خاصو کورنیو غلبه ده او دغه کورنیو کسان په بیا بیا د خپلو ګوندونو مشران جوړیږي په دیړه ګولایاز یو څیړنیز رپورټ برابر کړی
د پښتنو سیاسي او مذهبي ګوندونو تاریخ ته په کتو سره یو خبره په ذهن کې راځي هغه د دغه ګوندونو مشران دي چې له ډیر مودې راهیسې په مشري څوکۍ ناست دي د پښتنو لوی سیاسي ګوندونه لکه د عوامي نشتل ګوند اسفند یار ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اشکزی د اوږدې مودې راهیسې د خپل ګوندونو مشري کوي قسم په دې ګوندونو کې په باقاعده توګه ټاکنې کیږي خو د مشري څوکۍ هم دغه مشرانو سره پاتې وي د عوامي نشتل ګوند مشر اسفند یار ولی په دریم ځل د ګوند مشر وټاکل شو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی د شاوخوا څلور دیش کال راهیسې د ګوند مشر دی هم دغه شان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند مشر ټاکل کیږي په خبر کې د سیاسي چارو کارپو خادم حسین مشال ریډیو سره په خبرو کې وی چې د کومو سیاسي ګوندونو تاریخي تسلسل زیات وی نو هم را پکې جمهوریت قدرونه زیات دي او د قرباني علامتونو سره قیادت تړلې شوې ده
سمر سمر پوری چې د قربانه هغه علامتونه د خلکو په حافظه کې موجود وي هغه مر هغه مر دي هغه ګون کې عادت اغي دی اولاد سره تړل دا د دې ساوث ایشیا کتا سو د اول انډیا کانګرس نه دی جواهر لال نهرو او د مهاتما ګاندی د قربانه علامتونه لري کوي د غشان کتا سو عوام نشل پټي حسابو کې کتا سو د جمعیت علما اسلام حسابو کې کتا سو په دې وطن کې د پښتونخوا ملي عوام پټي هغه مشاهده کوي او د نور ګوندونو مشاهده کوي نو قربانه سره تړلی علامتونه بنیادی طور باندې قیادت په دې خوره کې په دې سیمه کې زیږی
دا پاکستان په ملکی کچه د نور سیاسي ګوندونو مشرانو په شان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشري هم په یو کور کې پاتې شوی دغه ګوند د مشر خان عبدالسمد خان اچکزی د وجنی رستو د هغه زوی محمود خان اچکزی په 1902 کال کې د ګوند مشر وټاکل شو او تر وسه دغه ګوند مشري کوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په ګوند کې جمهوریت قدرونه شته ټاکنې کیږي او د مشرۍ لپاره محمود خان اچکزی سو واري خبرې هم کړي
موږ دغه لیډرشپ کوشش کوي چې د دوی پر ځای باندې بل سړی راشي او هغه خپل یو مدته ریکداس تجربه دی بار بار کړی هم دی لیکن چې هغه زموږ په ولسونو کې یا زموږ په خپل ملت کې چې هغه څنګه زموږ خپله خاصه ده، نو هغه اصل کې د دې تقاضا وکړي، د دې غوښتنه وکړي چې هغه لیډرشپ کې ټول خلک ووایي چې نه دا به زیات بهتره وي.
په پښتون میشتو سیمو کې سیاسي ګوندونو سره سره په مذهبي ګوندونو کې هم دغه تسلسل روان دی. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د اوږدې مودې راهیسې د خپل ګوند مشري کوي او خپل رونه په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې موجود دي. خو د جمعیت العلماء اسلام ګوند ویان جلیل جان مشال رډیو سره په خبرو کې دا دلیل ورکوي چې د دوی ګوند د نورو ګوندونو پرتله زیات جمهوري اقدار لري.
زمونږ پارټي د نورو پارټو نه زیاته جمهوریت علمبردار دی، ځکه چې زمونږ باقاعده مرکزي عمومي صوبایي عمومي ضلعي عمومي تحصیل عمومي آر یو عمومي زمونږ جوړیږي، بیا د هغه عمومي نه پس بیا الیکشن کیږي. زمونږ الیکشن نه الیکشن وي.
د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي چې د پښتنو په سیاسي ګوندونو کې ادارې جوړېدو سره جمهوري قدرونه نور هم زیاتېدي شي.
یو پارټی یو ګوند کې دننه سیاسي ادارې جوړېږي، د ادارو په خپل احترام وي او ادارې یو امین اټانومس یا خود مختار کار کولی شي. نو څومره څومره پورې چې سیاسي ګوندونه انسټیټیوشنلایز کیږي، نو ستاسو دا خبره چې کوم ورکران یا کارکنان په هغه کې کار کوي، نو هغوی ته په هغه ادارو کې ځای ملاویږي او هغه ادارې به د دې خیال هم ساتي چې هغوی ته ځای ملو شي.
د کارپوهانو په نظر د پښتنو سیاسي ګوندونو کې سیاسي قدرونو سره سره نوي کلتا موقع ورکړی شي، ځکه چې په موجوده وخت کې دغه سیاسي ګوندونه پخوانی تقاضي کاروي او په کار ده چې جدید ټکنالوژي نه استفاده وکړي او جمهوري اقدار د نړۍ له اقدارو سره سم کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د اوسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه یو نوی تحقیقاتي رپورټ وایي چې دغه امریکایي عملیاتو نه څو میاشتې وړاندې مشره ښځه خیر په ایبټ آباد ته اوسېدو لپاره ورغلې وه او ویلي وو چې د اوسامه اخري خدمت کول غواړي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري ژانس یو رپورټ خپور کړی او منور شاه یې تاسو ته غټ ټکي وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی، تیر کال د مئی د میاشتې په دویمه نیټه ایبټ آباد کې د وجل کې 200 هفته وړاندې اوسامه بن لادن سره په دغه کور کې خپل مشره ښځه هم اوسېدو لپاره ورغلې وه. نوموړی د خپل 19 کلنې کشرې ښځې ایمل سره د دې کور په دریم چت په یوه کمره کې اوسېده. هم په دې چت یې دویمه ښځه سهام صابر په یوه بله کمره کې میشته وه او دغه مشرې ښځه یې په اول چت وه. اسوسییټډ پریس ته دا معلومات د پاکستانی پوز د یو پخوانی بریګیډیر شوکت قادر په ذریعہ ترلاسه شوی چې د اسامه د وجنې په اړه یې سیړنه کړې او په استخباراتي ادارو کې د خپلو رابطو د لارې هغه تحقیقات کتلي چې د اسامه د کشرې خزینه د پښتنو په نتیجه کې برابر شوې دي. په دې رپورت کې ویل شوی د اسامه په دې کور کې خواوشه 28 کسان اوسېدل. په دې کې د نوموړي درې خزې شلبچی او 59 شامل وو چې په کې یې سلیریش کلن زوی خالد چې د اسامه ترڅنګ په دغه عملیاتو کې وجل شوی وو هم ورسره د کور کې اوسېدو. د دې نه علاوه د اسامه رابطه کار ابو عمر الکویتی د هغه خزا او سلور بچی د دې ودانۍ په اول چت اوسېدل او د الکویتی رور او رندار او د هغوی درې بچی د دې کور په یو مهمانخانه کې اوسېدل. اسوسییټډ پریس لیکي د اسامه کشرې خزې عمل پاکستانی استخباراتي ادارو ته د تفتیش پر مهال ویلي په افغانستان د امریکایي برید وروسته دوی سموده په کوهاټ کې یو کلی کې تیر کړي، چیرته چې خالد شیخ هم ورسره ملاقات ته ورغلی وو. ویل کېږي چې په نیویارک کې 11 سپتمبر د بریدونو منصوبه خالد شیخ جوړه کړې وه. د اوسامه کشرې ښځه ایمل وای د نپاس یې لږه موده په جنوبي وزیرستان کې تیره کړه او په 2004 کال کې د سوات شانګلې سیمې ته لاړل او بیا زر د ویرې نه د خیبر پښتونخوا هریپور سیمې ته تللی وو او د دغه ځای نه په 2015 کال کې اخیری د کور ته راغلل، چیرته چې دوی تر اخیری ورځې پټ وو. رپورت لیکي شوکت قادر ته د اسامه د کورنۍ نه تحقیقات کوونکی یو پوځي افسر ویلي د اسامه مشره ښځه چې خیریه نومیږي ډیره قهرجنه ده. ایمل چې د اسامه کشره ښځه وه او هغه ته ګرانه وه او ورسره په کمره کې هم اوسېدو، خیریه د هغې نه ډیر نفرت کوو. د اسوسییټډ پریس دا رپورت لیکي خالد چې د اسامه بن لادن د دویمې ښځې سهام صابر نه وو، په دغه اخري ورځو کې د خیریه په دغه لته ورتلو ډیر شکمن وو او سو واره یې هغې نه پوښتنه هم کړې وه چې ولې ورغلې ده، خو هغې ورته ویلي وو د اسامه اخري خدمت کول غواړي. خیریه په افغانستان کې د اسامه سره یو ځای وه چې د امریکایي برید وروسته ایران ته تللې وه او هلته د خپلې کورنۍ سره ایراني چارواکو په کور نظر بند کړې وه. چې بیا په پیښور کې د ترهګرو لخوا د یو تختول شوی ایرانی چارواکي په بدل کې په 2010 کال کې خوشی کړی شو او د 2011 کال د مارچ په میاشت کې بټاباد ته ورسېده. که څه هم په خیریه باندې د اسامه زوی خالد شک کولو، خو اسامه په خپله دغه خبره د پامه غورځولې وه او امریکایي چارواکو هم ویلي چې دوی اسامه بن لادن ته د هغه د رابطه کار په ذریعه رسیدلی دي. اسوسییټډ پریس په آخر کې د شوکت قادر د خلیلیکی هغه سوواره د پوځي چارواکو تر څنګه د اسامه د دغه کور کتنه کړې، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کور کې هیڅ مضبوط حفاظتي نظام نه و، نه پکې تهخانه وه او نه پکې د ایمرجنسي په حالت کې د تښتېدلو کومه پټه لاره وه. دا راز د برید لپاره دغه ډېر اسان هدف و.
د منور شاه رپورټ مورد مشال ریډیو ته غوږی او اوس یو بل رپورټ راوړو. د اټمي وسلو پر ضد د نړیوال کمپاینې ویدارې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د 300 نه زیات داسې بنکونه، انشورنس کمپنیانې او نور مالیاتي ادارې چې په ټوله نړۍ کې د اټمي وسلو جوړولو لپاره مالی مرستې کوي شته دي. په دې اړه مجید بابر یو رپورټ لري.
د ایټمی وسلو په ضد د نړیوال کمپاین ادارې آی سی اے این په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د 300 نه زیات داسې بینکونه، انشورنس کمپنیانې او نورې مالیاتي ادارې دي چې په ټوله نړۍ کې د ایټمی وسلو جوړولو لپاره مالی مرستې ورکوي. یاد شوی ادارې د نړۍ په ټولو بینکونو او مالیاتي ادارو غږ کړی دی چې د ایټمی وسلو لپاره دې پیسې ورکول بند کړي. په دغه راپور کې ویلي شوي دي چې په دغو بینکونو کې د نیمای نه زیات په امریکا کې دي. په دغه راپور کې دا هم ویلي شوي دي چې دا بینکونه او مالیاتي ادارې د وسلو جوړولو د کمپنیانو شیرز او بانډونه اخلي او په کاروباري نړیوالو منډیانو کې د دوی لپاره مالی اسانتیاوې پیدا کوي چې له وجې دغه د وسلو جوړولو کمپنیانې ایټمي وسلې او نور توکي جوړوي او د دې لپاره جدیده ټکنالوژي ترلاسه کوي. د دې راپور جوړونکي ډیسمنت ټوټو د راپور په سیریز کې لیکلي دي چې وخت راغلی دی چې په دې لړ کې مالیاتي ادارې صحیح ګامونه پورته کړي او په دې کاروبار کې د پیسو لګولو نه ډډه وکړي. هغه وایي چې داسې ګامونو په جنوبي افریقا کې نسلي تعصب ختمولو کې هم مهم کردار لوبوي. په دې راپور کې د پاکستان د ایټمي پروګرام په اړه ویلي شوي دي چې دغه هیواد د نوي نه تر 110 پورې ایټمي وسلې لري او زیاتوي چې دغه هیواد سره تر 2008 کال پورې صرف 6 پورې ایټمي وسلې وي، خو په 1300 کلونو کې دغه شمېره زیاته شوې ده او زیاتوي چې ډېر په تیزۍ سره دوی خپلو ایټمي وسلو کې زیاتوالی راولي. او د فکر خبره دا ده چې دا هیواد د ایټمي وسلو د منځه وړلو او نورو ملکونو ته د نه ورکولو په نړیواله پریکړه لا دستخط هم نه دی کړی. خو د پاکستان د خارج چارو وزارت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د دوی ایټمي وسلې د خپل هیواد د حفاظت لپاره دي او دوی نه غواړي چې په جنوبي ایشیا کې د ایټمي وسلو جوړولو زغل شروع شي.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په هلمند ولایت کې میش د امریکا سمندري ځواکونو شمیره به د روان کال سپتمبر میاشت کې تر نیمایي کم کړی شي. د امریکایي ځواکونو یو قومندان وای په هلمند ولایت کې وسلوال طالبان کمزور شوي دي. ای پی خبري ایجنسی په دې اړه مقاله خپره کړې چې له ګولایا ځایي مهم ټکي ور.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د امریکا یو جګپوړي فوجي چارواکي ویلي په هلمند ولایت کې به روان کال د سمندري ځواکونو شمیره تر نمایي کم کړي. هلمند ولایت په تیر دوه کلونو کې د وسلوال طالبانو او د اتحادي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې کتلې. اوس ډېر په توندۍ سره د دغه ولایت د امنیتي چارو عمل افغانانو ته سپارل کیږي. په هلمند ولایت کې د امریکا ځواکونو مشر میجر جنرال جان ټولن خبري ایجنسی ته ویلي تر سپتمبر میاشت پورې به د اتو نه واخلي ته 10,000 سرتیري د افغانستان سویلي غربي سیمینه وزي. دا وخت د سرتیرو شمیره 15,500 ده. د دوی په وینا طالبان ډیر کمزوري شوي. په خوا د سیمې د دوی مرکز وو، خو اوس داسې نه ده. دوی زیاتوي ورپکې توپ د فشار لاندې دي او په دې سیمو کې اثر کم شوی دی. خبري ایجنسی د ټولن د خلیلي کې چې په افغانستان کې د امریکا او د اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د ځواکونو د وستلو امر نه دی ورکړی. د دوی پلان به تر هغې مکمل شي چې کله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مئی په میاشت کې د ناټو غړي هیواد دونو له مشرانو سره غونډه وکړي. دوی په خبرو کې ویل هلمند ولایت کې بار روان میاشتو کې فوزي اډې کمی کړې شي. په تیر اکتوبر میاشت کې د اډوش میره 250 وا او په روان کال ستمبر میاشت کې به یوازې دیش اډې پاتې شي. په دې کې ځینې اډې تړل شوي او د ځینو واکې اغوان ځواکونو ته سپارلې. خبري ایجنسی د نړیوال اړیکو کونسل کې د دفاع چارو کارپو سټیفن بیډل حواله ورکړي چې د دوی په وینا د امریکا ځواکونو د وتلو عمل پیلېدو سره به طالبانو ته ښه موقع په لاس ورشي چې په دغه ځایونو کې عملیات وکړي او دا به د اغوانانو امتحان وي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوګیو د مشال ریډیو نظم خبرونه همداسې دوام لري په باقی پاتې نیمه ګنټه کې داسته مونږ بیلابل ریپورتونه وړاندې کوو او مونږ اوس نیمه ته رسیدلی یو د خبرونه او تاسو به مونږ د خبرونو سرټکی هم وړاندې کوو د خبرونو د سرټکو لپاره ګولایا سټوډیو ته راغله ده نو راځي چې اول هغه د خبرونو سرټکی وره
دا پاکستان سپریم کورٹ حکومت ته حکم ورکړی چې سوئزرلند ته د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلیو مقدمه بیا پرانستلو په اړه خط ولیکي. امریکا د خیبر پختونخوا د دیر اوسیدونکو شاد بیگم او د قندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لسو ښځو ته د همت او بهادرۍ کلنۍ اجازه ورکړي. پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن په درې میرمنو پاکستان ته بغیر قانوني توګه د داخلېدو مقدمه کړې. د امریکا یو چارواکي وایي د هغه تورونو پلټنې پیل کړې چې ویل کېږي د افغان هوایي ځواک چارواکي الوتکې د قاچاقو او د غیر قانوني وسلو د وړلو لپاره کاروي. او د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان په شام کې د روان خونړۍ پیښو د مخنیوي لپاره په سفارتي کچه د هلو ځلو غږ کړی.
له ګلایزمو د خبرونو سره ټکی اوریدل او سریاز مساخیل ته غوکیږو چې له اسلام آباد د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ ټکی راوړي.
نن د پاکستان تقریبا د هر ژبې ورځپاڼې خپل اداریا د الیکشن کمیشن په هغه فیصله لیکلی چې پکې د سند د صوبایي اسمبلی ټاکنو کې برخه اخستونکې زنانه وحیده شاه د دوه کالو د پاره نه اهله ګرځولې شوې ده. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې د وحیده شاه د سپېړې نه دوه خبرې مخې ته راغلي دي چې یو خو هغې ته خپل بریا ښکاره ده او د طاقت په زور کې نور ټول خلک له پامه وېستي وو او د دې سره سره د نوموړې نه دا هم هېرو چې دا د کیمرې په نظر کې ده. اداریه وایي چې پاکستان کې دا ډیره عام خبره ده چې د جیداد کام نسب مذهب یا په بل څه خبره بعضی خلک ځان دومره اوچت ګڼي چې نور عالم یې په نظر کې ناراضي. خو د الکترونیک میډیا کردار په داسې کې ډیر ګټور دی کله چې دا کردار صرف په دې وجه ادا کړی شي چې خطخ او بد ته بد وایي. اداریه وایي چې د الیکشن کمیشن د فیصلې سره تر څه حده د هغې خلکو یا نوکرانو هم امید پیدا شوی دی چې طاقت یې نه لرلو او دې سره به راتلونکي کې هر طاقتور تن ډیر په پام سره قدم پورته کوي. دغه شان بعضې ورځپاڼو خپلو اداریو کې د زنانو نړیوالې ورځ او د دوی ستونزو ته پام راګرځولی دی. دې لړ کې ایکسپریس ورځپاڼې اداري لیکي چې په دغه ورځ خو ټوله نړۍ کې د زنانو د عظمت او حقونو دپاره دستوري وشوي خو حقیقت دا دی چې د نړۍ زیاتره ملکونه او پخپله پاکستان کې هم د زنانو حالت ډیر ښه نه دی. اداریه زیاتوي چې اکثر زنانو ته د صحت او صفایي اسانې هم په لاس نه ورځي او 25% زنانه په داسې وخت کې مري کله چې دوی د ماشومانو ناروغه وي. اداریه وایي چې د داسې حالاتو نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې زنانو ته ښه خوراک، درملنه، پوهنه او تعلیم ورکړي شي. اداریه اخیره کې لیکي چې په دغه ورځ د زنانو لپاره کمې وعدې او دعوې وشوي باید چې دا عملي شي نو هله به زموږ معاشره د ترقۍ په لار روانه شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د نامعلومه زینه را لېږل شوې د اسلامي کالج یونیورسټي تختولې شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوی ویډیو کې ویلي دي چې هغه د تیرې اتو میاشتو راسه د تحریک طالبان په کېد کې دي او طالبانو د د خوشی کولو په بدل کې د خپل سلور ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او د پاکستان حکومت د داسې کولو نه انکاري دي. ادارې لیکي چې حکومت له اجمل خان اړخ ته پاملرنه ورکول پکار دي او زموږ طالبانو ته هم خواست دي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی اجمل خان خوشی کړي یا د بیا خپلو شرطونو کې لګه نرمي راولي چې حکومت یې پوره کړي. اداري وړاندې لیکي چې دې لړکې پکار ده چې استادان او طالب علمان هم په حکومت فشار واچوي چې د اجمل خان د رهایۍ لپاره زر تر زره غوره ګامونه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې ډیوډ اګنیشیس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سم مودې راسې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو نه داسې ښکاري چې دا دواړه هیوادونه سنوي اسمیخت کول غواړي او دا کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې پر امنه او آرامه تعلقات جوړ شي چې د یو بل نه تمې پکې کمی وي. لیکوال وایي چې دا دواړه هیوادونه د تعلقاتو لپاره یو عملي کوشش ته داخل شوي دي او اوس دواړه غاړې د اړیکو ښه کولو لپاره یو بل ته د سا اغستو وخت ورکوي. ورځپاڼه وایي که د پاکستان او امریکا اړیکې عادي حالاتو ته راشي هم، نو بیا به هم د دواړو له یو بل سره همکاري کوي، خو هغه شدت سره نه څنګه چې به یې مخکې کوله. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ د مسلو هوارولو وړاندیز سره لیکي چې د دواړو هیوادونو ته پکار ده په ارامه توګه په دې دریو مهمو مسلو یو بل سره سمجھوته وکړي. پای کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه، د افغانستان ته د رسد په مسله او له طالبانو سره د پخلا کولو خبرې اترې پکې شامل دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د تاش یا د پتو د لوبو په اړه لیکي چې د کابل مرکزي بانک کې د رشوتونو سکینډل مسله د بانک له دیوالیا کولو سره نیستي کړې ده. په دې کې ولسمشر حامد کرزی سره نیستي هغه کسان هم شامل دي چې د دې سرمایه دارانه نظام نه ګټې ترلاسه کړې دي چې د افغانستان د اقتصاد نوې برخه جوړه شوه چې له وجې د کابل مرکزي بانک دیوالیا کېدو ته نیستي کړې. ریپورت لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته امریکا څنګه د پتو د لوبي د جوارې معاملہ په شا پرېږدي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي امریکایي او افغان وګړي د دې مسلې په اړه په یو بل تورونه لګوي چې له وجې د دواړو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي، چې په 2014 کال کې د ناټو جنگي مشن ختمېدو وروسته د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره یو خطر هم دی.
انیسا جمل مو اوریدل اوریدونکو ایجنسی فرانس پریس خبری ایجنس لیکلی چې افغان ولسمشر حامد کرزی له دې قبل د نیوکو لاندې دی چې د افغانستان د علماو د شورا د خبرې ملاتړ کړي چې ویلي د خزو خزې د سړو برابر نه دي. په دې اړه د رپورت مهم ټکی ور ایجنسی فرانس پریس لیکي چې د خزو پر نړیوالې ورځ څېړونکو د بشر حقوقو کارکونکو او د افغانستان د پارلیمنت غړو د نړیوالې ټولنې په ملاتړ روان د ولسمشر حامد کرزی پر حکومت نیوکې کړي او تورې پې لګولې چې د ښځو پر حقونو یې په داسې حال کې سودا کړي چې غواړي د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلي چې حامد کرزی د افغانستان د علماو د شورا د هغې بیانې ملاتړ کړی چې ویلي وو په ټولنه کې نارینه مهم غړي دي او ښځې د دوهمې طبقې دي او میرمنې باید د سړو سره په ښوونځیو، بازارونو او دفترونو کې له ګډېدو ځان وژغوري. که څه هم د علماو د شورا لخوا خپره شوې دا اعلامیه هیڅ قانوني حیثیت نه لري، خو بیا هم پې د بشري حقونو څارونکي نیوکه لري. ایجنسی فرانس پریس یا ای ایف پی خبری اژانس د افغانستان د بشری حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکي د یوې ادارې په حواله لیکلي چې د ولسمشر حامد کرزی دغه کار په افغانستان کې سخت دریځ خوشاله کړی او دا چې د ولسمشر په مړی عدلیه او د افغانستان د علماو په شورا کې نه سخت دریځ کسان پر نړیوالې ټولنې زورور دي. د رپورت تر مخه د علماو شورا په دې اړه په خپل خبرې کړې اعلامیه کې دا هم ویلي چې ښځې باید د میړونو له یو څخه د زیاتو ودونو او میرمنو د لرلو احترام وکړي. په اعلامیه کې همداراز زیاته شوې چې که کوم شرعي لاملونه نه وي نو د ښځو وهل ډبول منع دي، چې د ای ای پی خبری اژانس په وینا په کورونو کې د ښځو وهلو ټکولو ته لار برابروي. د ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس د دې رپورت تر مخه د ښځو په وړاندې دا سخت اعلامیه په داسې حال کې مخې ته راځي چې د افغانستان د پارلیمنت په ولسی جرګه کې 20 چوکۍ ښځو ته ځانګړې شوې دي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی دوه میاشتې وړاندې د ښځو خلاف تشدد کول یو بزدلانه کار ګڼلی وو او ویلي وو چې هر څوک دغه کار وکړي پر ضد به یې ګامونه اخیستل کېږي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د بلوچستان په قلعه عبدالله کې خلک وایي چې د تعلیم کچه ډیره کمه ده او خلک سکولونو ته نه ځي او کوم سکولونه چې هلته شته دی هم اغیزه کې ښوونکي نشته. په دې اړه خدای نور ناصر رپورټ لري.
کلا عبدالله سیمه د کوټې او چمن ترمنځ موقعیت لري. د دې سیمې اوسیدونکو وایي په سیمه کې د ښه تعلیمي ادارو د نشتون له کبله ډیری وګړي بې سواده دي، چې د دوی په خبره د کلا عبدالله سیمې ناامني د همدې لوی لامل دی. د سیمې د وګړو په وینا د کلا عبدالله آبادی اوس مهال تر 400,000 اوړي، خو د دې سیمې وګړي شکایت کوي د آبادی په پرتله تعلیمي ادارې د نشت برابر دي. که څه هم ډیری وګړي دا سیوایي، خو نعمت الله نمې ځوان بیا وایي
یاره تعلیم خو نشته دغه چې دي موږ خلک د خاص توجه نور کوي. بل دلته کلا عبدالله کې دا مسلې دي چې دلته کوم پرستی مسلې دي، هر سړی ځان ته مشر مشر دي.
د کلا عبدالله سیمې یو بل ځوان بیا مشال راډیو ته وویل د دوی په سکولونو کې ښوونکي نه حاضرېږي او زیاتوي په ټولو سکولونو کې ښوونکي په ورځ یوازې 2 ساعته سکولونو ته راځي.
کلا عبدالله کې خو تعلیم نشته، تعلیم داسې دي چې مشر 2 غنټې راځي، بس پړای نست شي نست نن نو ورته وای سر ته وای نو بیا خدون تکلیف نه راتلی
د دې سیمه لایو شوون کې غلام نبی څخه مې وپشتل په رښتیا هم د نه تعلیم لامله په کلا عبد الله کې لا هم د ټوپک کلتور دی شوون کې غلام نبی په جواب کې وویل
پر دې باندې زه استاد خبرې ډیر حمایت کوم لیکن په دا تعلیم ایجوکیشن په ډیپارټمنټ کې کوم دا سیاسي مداخلت چدي د تعلیم ایجوکیشن بالکل تباہ کړی او بالکل تباہ هم دی لیکن ومن ته پرائمری سے لے کر کے ہائی اسکول تک تمام کے تمام تعلیمی ادارے چدي هغه بالکل ڈسٹرب دی ولی دغه څه کسانان دي چې په کلو کلو باندې هغه اسکول کې سرپستر کو باندې نه دی لیدل نه په هغه اسکول کې مطلب څوک ستا چې ورسي مطلب هغه اسکول خلاص کې څوک داسې غاویر نه شي چې د دې لپاره مطلب یو دغه کوششونه وکړي چې دغه زموږ د طلبا یا د زموږ بچان چې دي مطلب تعلیم حاصل کړي لیکن دا بالکل مفلوج دی دا نظام چې دی بالکل مفلوج دی
د غلام نبی په خبره اوس هم د سیمې ځینې ملکان په دې هڅه کې دي چې په خپل کلی کې له سکول څخه حجره جوړ کړي
بالکل دغه څه د لکه د نور سیمې دغه رقم ملکانو بیٹکونه جوړ کړي دغه څه سکولونه باندې دغه څه وسالان کې داس دوه درې سکول زموږ په علاقې کې دایستا چې ملکان اوس هغه باندې د غواړي پوسټونه استا لیکن بچان ودا سکول ته نه پریږدي وای داس ما علاقې د زما وطن د زما ځکه د اعلان کې سرکاري امارت پر جوړ دي لیکن سکولونه د څلور
د کل عبدالله سیمه د وګړیو تر دې خبرو وروسته مې د همدې سیمه د تعلیم د څانګې له مشر قیوم نواز څخه وپوښتل د دوی په نظر په کل عبدالله کې د تعلیم څه حال دی نه داسې نه ده لکه څه ډول چې اوسیدونکو ویلي د کل عبدالله های سکول دی چې ډېر ښه روان دی پیرالیزی سکول دی هغه هم ښه روان دی وړمه ورځ زه په پیرالیزی کې وم ټول ښوونکي راغلي وو نن زه په سیګه کې یم دلته هم ټول ښوونکي حاضر دي تر څو پورې چې د وګړو دا خبره ده چې ملکانو لسکلونو څخه میلمستونونه جوړ کړی دي نو تر اوسه ما ته هیڅ څه هم د دې په اړه نه دی ویلي چې لې و سکول څخه دې میلمستون جوړ شوی وي سره له دې چې د کل عبدالله د تعلیم د څانګې مشر د اوسیدونکو ادعاوې ناسمې بولي خو اوسیدونکي بیا هم غوښتنه کوي چې په کل عبدالله سیمه کې د ښه تعلیم لپاره ګړندي ګامونه پورته شي تر څو د دوی په خبره په سیمه کې د ټوپک کلتور په قلم کلتور بدل شي خدای نور ناصر مشال رادیو کل عبدالله
او اوریدونکو اوس هم تاسو ته اونیس پروگرام کیک دی وړاندې کوو چې زموږ همکار حسیبه شهیدی تاسو ته برابرې
کیش دی د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی
وړاندې کوونکی حسیبه شهید
خبرونه ته خراغلی حسیبه شهید یم هرکلی مو کوم د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او په پاکستان او افغانستان کې هم د زیارت په ورځ ولمانځل شو خو ګمان نه کوم چې په دښتو او میرو کې پرتی کوچې میرمنې دي خبرې وي چې د دوی لپاره هم په نړۍ کې یو ورځ شته د 1955 کال د مارچ په اتمه په نیویارک کې د جامو اوبدلو د فابریکې خځې کارکونکې لارو کوڅو ته راووتلې او د تنخواګانو د زیاتېدو او د کار د وخت د کمیدو غږ یې اوچت کړ پولیسو دا میرمنې ووهلې بیا 50 کال وروسته تر دې پیښې په نیویارک کې خځو لاریون وکړ او د خپلو پخوانیو کارکونکو په حق کې چې کوم ظلم شوی دی هغه یې وغنده دوه کاله وروسته چې بیا کله په نیویارک کې د مارچ په اتمه خځې راغونډې شوې نو پریکړه یې وکړه چې هر کال د مارچ اتمه په نړۍ کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ونمانځي او د دې لپاره هم دا ورځ نمانځل کیږي چې میرمنې خپل ترلاسه کړي حقونه یاد کړي چې میرمنې هم له نړیوالو اصولو سره سم له ډیرو حقونو بې برخې دي خو که ژوند سخت دی اساني هم شته
نه بیا چې پوښ سپاره چې خوشاله هم کوي
خارونی که یش مرخزی کار کبی کوچه چه کبی لای کوچه با وارو
پس دا خو سهار زنانا راپورت سی دا میر دا غلق مش کچون مستی پاسی دا وزی پاکی
چان لزای خلکو سره په غنو دودونو او دستورونو کې توپیر لري خو په ټولیز ډول د نورو پښتنو په څیر ورته کلتور لري د خان سید په نوم یو کوچه وای چې هم د خزو ژوند اسانه نه دي هم د ناری نه وو
پس دا خو سهار زنانه راپورته سي دا میر دا غلق مش کوچونه مستی پاسی دا وزی پاکی سمانونه بیا تلی بیا باریج کڑی دا ما وروره یو زینه بل جای تزی دا غلط چروان دی لکه سره سمرج سالو زون سخته دا سی دی زنانه زون دا سخت
محمد جان کوچه هم دا خبره منی چې خزی ورسره اوگا پوگا کار کبی
شدنه لرگی رابلی او بر رابلی او ملی پخیی دا کڑی را سر ویی دا زون دخی سمانونه تلی مالون را سر گوری مالون را سره تړي خلاص یې و چې دغه جابر سوبل چې واړو لکه دا کوم څه مش څومره بیګار یو دغه مر سنجم بیګار دا د مش زوند مش دا زوند کوم او څه زوندم دا یاتم دی الله پاک غور وکي اون بچا خو غور نه کوي خو الله هم دی غور وکي الله هم دی بچا
روانه کېګدې خبرونه کې وړاندې د کوچیانو له یوې سیاستوال سره همغږی دي لیو خو مخکې تر دې چې دغه اساس د کوچیانو په اړه سره خبرې اترې وکړي د مارچ د اتمې په ویاړ باندې کوچیانو له خوقې هم در سره وغږیږي په ډېر ودونو کې اتڼونه وي مستی وي د کوچیانو واده مست وی نارینه هم پکې ناڅي او خزه هم په ډیر اسماعیل خان کې یو کوچی مشال رادیو ته وویل چې د دوی په ودونه کې نارینه به لټن کوي او خزه به لسرخي
موږ سم په ودو چې کوم ته ماشه کوي ځنه خلک ډلونه وایي او سرلی ډلونه وایي تو پک ویلی برباد اغه ته وښ ورو لاغه پوس باندې راواز پر کو پوس باندې راولو دلی یا ته ډونو نه سرلی زنانه خپل اټړه چي زړه خپل اټړه چي
دا ځای خلکو په سیر په کوچیانو کې هم د شتمنو او بیوزلو په ودونی کې تو پیروي خان سید کوچه وای
واده چې کو بیا وات لس پسونه لال سي بیا خلک ورسي د ما ورو غوښه ماشه وخري گیز یرا سپارک دا سره سم واده سناوی راولو بیا دلونه سرنی زنه تاڼونه چي پیغله تاڼونه چي دریا بناوي سم شوق روان
کوچیان له چارواکو څخه غواړي په کابل او شاوخوا سیمو کې یو شمېر کوچیانو مشال رادیو ته وویل
موږ نارینه دولت کې نسته نسته ټول نارینه د خپل کال کې د مالو کارونه کې نور بل کار نه لرو
دا کوچان بیچاره نه خلک په ملک پرېږدی نه حکومت رغاروي دا څه وجه ده نه څوک غوږ ورته نیسي او نه څوک شکایت ته اروي
د هر څه سختي راباندي ده کور کې هر څه ستونزې لرو دا نهه کاله کېږي چې موږ دلته راغلي د هر څه راغلي غریبانان خلک باران سي لکسي اوبه راباندې شپې ته د یوې بجې پورې موږ لګیا وو دولت کوم دا غواړو که نه کور نه عمرې
غریب سړي څوک بس تپوس وکړي دولت کې موږ څه لرو هغه کس لري څه هغه مالدارې پیسې لري کوچان په دغه کې نشته دولت په دغه کې شته دي خو موږ بس څه وایو دا داسې بس موږ خو په خپله مزدوري کوو دومره کوو څه واپس یې خورو
دولت هڅه غواړي ښه جای که ښه مرسته را سره کې تعمیر جګ جوړ کړه او بنګلو کې دغسې غواړو بمبو کور کې راته وباسي اوس داسې مشکله ده
د یو شمېر کوچیانو څرګندونې مو واورېدې سید مشال رادیو لخوا د کوچیانو لپاره ځانګړي خبرونه اوري د کېګډي په پروګرام کې پروین دورانی را سره ده پروین جانې پروګرام ته خرغلی
مننه تشکر خورې
هیله ده چې د مشال رادیو اوریدونکو ته وایي چې سیاست مو څنګه مخ کړه
سیاست خو د سیو ماګه چې د ما په نظر په ډیرو انسانانو کې بازي علاقه مندي ولی هغه ستونزې او مشکلات چې مونږه مخشن کوچان دي مونږه دوستان ده د تمام قشر د کوچي 15 میلیون چې ورځ په ورځ ورسره لاسو پنځه نرمول او دوی په ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره ول زه مجبورن سیاست ته راغلم په دې چې زه اوسم کولای چې د دوستانو او د دې خلکو د مخشن د کوچي قشر لپاره یو خدمت اوسم کولای او د دوی له ډیرو ستونزو نه قلم لږ هغه مشکلې چې د اوبو بارې ده هغه راکم کړم
دورانی خور فکر نه کوئ چې کوچي ته سیاست اسانه نه دی هغه چاته چې ذهن او فکر یې په بیدیا کې وي
دما په نظر نن ورځ په افغانستان کې یو وړکی ماشوم هم په سیاست کې یعنی وارد شوی ده په دې چې تقریبا د دېرش کاله یو ماشوم چې دنیا ته راغلی او اوس بیا دېرش کلن شوی ده په افغانستان کې همدا سیاست او جنګ او جګړې او لټیو ته خبرې دي چې هر ماشوم په دې خبرو پوهېږي ولې کوچی قشر تاسو خبره چې تمامه ورځ اوښ او فکر او ذهن زه فقط په دې فکر کې ده چې څنګه زه خپل مال وکړم موټر د کوشکه مال وکړم څه رقم زه خود د کوچینو وایي چې کله پوښتنه کوي چې ته څنګه یو ښه یې د مال پوښتنه یې ونه کړي چې تا مال څنګه ده او دا ده د قدر نه خفه کېږي نو د کوچیانو واقعا هم په سلهاو کې یو نفر سیاست ډګر ته راوځي
تاسو له هغو کوچیانو سره چې اوس هم ګورئ چې هغوی د کوچیتوب ژوند تېرې یعنې هغوی اوس هم په بیدیاو کې په کېږ دوی کې اوسېږي تاسې دغه اوس هم له هغوی سره ګوري
اوس سر په سله ماته ودو ته یې ورځم د مونږ داسې یو رسم و رواج ده چې درې شپې او درې ورځې ودونه ودو ته یې ورځم د دوی د مونږ دوستان دي خپلوان دي قومیان مو دي د شپې نه سم درته ویلی خو د ورځې خامخا ورځم په دې چې سیالي او شریکي سره لرو جوړ و ناجوړ پوښتنې ته یې ورځم مشکلات چې لري دا ورځم حتی لغمان ته جلال آباد ته کونړ ته لوګر کابل دې ولایتو ته همیشه ورځم او راځم ناسته ولاړه سره لرو
هغوی ته یو بل رقم یو بل ډول نه ښکارې تاسو
والله اوس مې له جامې لږ څه بدلې کړې دي داسې یو رقم په تعجب راته سره برخورد کوي ولې ما سره اوس عادي شوي دي اولو کې داسې تعجب کوه چې دا ښځه څنګه بیرون وځي مثلا پلار کې یا وظیفه لري یا څنګه بډیګارد لري یا موټر لري یا دا یا عقل لري ولې اوس ډېری ته دا مشکل دا خبره حل شوې ده یعنی دوی هم ذهن روښانه شوی ده دای وخت ته چې زه ورځم بیا دوی دا راته وایي چې موږ مریضان یو موږ دوایي ته ضرورت لرو موږ مثلا اوړه غوړي نه لرو دا مشکل لرو سره په دې نه پوهېږي چې زه وکیلیم د څه شي په خاطر وکیلیم چې د دوی د حق دفاع وکړم د دوی هغه اساسي ستونزې او مشکلات چې دي هغه له موږ د موږ په پارلمان کې وظیفه چې شی ده نو دا ورته داسې تعجب واوره ده ولې ما ته اوس عادي شوې ده چې دوی راته وایي چې مریض یم یا څه مشکل لرم بیا ورته وایم چې مثلا دغه پیسې یا دغه امکانات چې لرم دا ورته بیا ورسره شریک کوم
دورانه خورزین به تاسو باندې دا ګومان کوي چې ډاکټر یې ها
زه فکر کوم چې زه هرڅه
ډیر ښه. کوچیانو ته مو تر اوسه پورې تاسې خو مخکې هم وویل چې تاسې هر څه یې کوچیانو دپاره تر اوسه پورې داسې ډیر ستر کارونه چې تاسې کړي کولای شئ ما ته ووایاست چې کوچیانو دپاره تر اوسه تاسې کوم داسې ستر کارونه کړي دي؟
په جلال آباد کې مې مکتب جوړ کړی دی په هغه حالت کې 5 کاله مخکې مکتب مې جوړ کړی دی دورانۍ په نامه چې اول مې د دوی میندو سره چې خبرې کولې پلرو سره مې چې خبرې کولې چې تاسې بچان پرېږدي ما هلته درې مکتبه جوړ کړي په جلال آباد کې نو چې کله به ورتلم د دوی په میندو سره به مې یا پلرو سره به مې تماس نیو زمن اجازه ورکولو ولې لورګانو ته اجازه نه ورکولې چې درس وایي مکتب وایي نو کله مې چې مکتب افتتاح کړ تقریبا 2500 شاګردان ما راټول کړل او دوی ته مې ابتدایي مکتب جوړ کړ د یو خارجي مسې په همکارۍ سره بټي کوټ ولسوالۍ کې د لال مې منطقې کې بیا 300 شاګردان دا اوس ماته د افتخار ځای دی چې 1100 شاګردان لري او هماغه مکتب دی وو چا مثلا چې دا بمبي او دا مې ورته جوړ کړی مکتب چار دیوالی مې ورته جوړ کړه ولې متاسفانه تر نن ورځې خیمې لاندې دي هغه مکتب شته ده مکتب دا اوس هم تر نهم صنفه سوی ده وخته تر 5 صنفه اوس تر نهم صنفه سوی بل مکتب مې جوړ کړ چې یو سلو 2 اویا که 3 اویا شاګردان یې درلودل یعنې دا د مکتب او د مالف په بخش کې ما ډېر تلاش دا ده چې په هر کور کې یو شم د اوس تل فیصله روښانه سوی ده او بې سواده ماشومان په اصطلاح باسواده سوي دي دا ماته د افتخار ځای ده د دوی مثلا غیر له مکتبونه حقوقي دعوې چې لري مثلا د مځکو په اکله د دوی افغانستان کې تاسې به شاید ښه معلومه یې له مانه مځکې دي لفچرونه او مالچرونه دي مثلا دا په دې چې ښارونه وسط پیدا کړی لوی سوي دي د افغانستان نفوس هم زیات سوی ده په هر کور کې وخته که مثلا یو فامیل اوس هغه یو فامیل لس فامیله سوی ده پیسې واړه کورونه غټ شوي دي مجبوره یو چې مونږ په اسلام ځکه او هغه دشتې دا منې له دوی نه اوس اخیستل کېږي بیا نو مونږ په تلاش ډېر زښته زیات کړی ده مخصوصا په دې د بامیانو کې په کوچیانو باندې ډېرې څو څو ځلې حملې وسولې په زارجاتو کې پرې باندې حملې وسولې په غزني کې پرې باندې ډېرې حملې وسولې په دې کې مو ډېر تلاش کړی ده چې سوله بېرته راشي هزاره ورونه سره باید ونه جنګېږي مبارزه و یعنې په دې لکه سابق غوندې د ورورۍ او د خورې په فضا کې ژوند وکړو مثلا په میدان وردګ کې څو څو ځلې چې دوی هغه لانجې به وي د عمل میاشت په چې سوله د هزاره ورونه په ویلې چې هېڅ کوچی دې دلته نه راځي یعنې دوی داسې فکر کوو چې کوچی د افغانستان تبا نه ده نو دوی ته هم داسې په ذهنیت ورکړه دا مو ورته روښانه کړل چې که هزاره ده که کوچی ده که پښتون ده که تاجک ده دا ټول یو ورونه یاستو مونږ ټول
د پاکستان ته اکثر افغانان خو د ژمي پر مهال پاکستان ته وړي هلته د کوچیانو ژوند څنګه دی
په پاکستان کې په ایران کې زه خو د مهاجرینو د کوچیانو د بېځایه سویو د کمیسیون معاون هم یم نو هلته په مهاجرت کې د افغانانو په مجموع کې حالت وضعیت ښه نه ده بیا د کوچیانو خو بیخي بدتر لاغونه ده نو په ایران کې حالت چندانې ښه نه ده چې څو بار بار تکرار مونږ له دوی سره په تماس کې سوي یو یونیسف سره یونیسیف سره په دې بخش کې چې هته د دوی د تعلیم د تربیې په بخش کې د دوی د مهاجرت لپاره چې کارتونه زمینې برابرې کړي نو څنګه څه ستونزې په دې بخش کې هم حل شوي دي.
تاسو آیا دغه ونډه چې کوچیانو ته سیاست کې ورکړل شوې ده دا کافي ګڼې او یا نه؟
زه به د پارلمان نه درته ووایم په پارلمان کې مونږ و نارینه او درې ښځینه یو پالکې چې د کوچي نفوس په افغانستان کې له 5 میلیونو نه اضافه ده چې دا ثابته سوی ده تا مونږ ریاست جمهوري د دوو دورو کې د انتخاباتو د هغه کې چې ګډون کړی کوچیانو تقریبا 1 میلیون رایه مونږ ورکړې ده ولې متاسفانه تر نن ورځې کوچي ته دا نظر نه ده سوی وګوره د نورو ورونو چې لکه مثلا هزاره ورونه دي د دوی هم ډېر نفوس کم نفوس ده ازبک ورونه دي مثلا ایماق دی تا نور نورستانی او پشایان دی دوی ته ونډه ورکول شوې ده ولې کوچی ته هیڅ نظر نه ده سوی نه پیغام چې کوچی ولې دا رقم تر اوسه پورې مقب مانده او بدبخت پاتې شوی
دی. کتا سیماته د کوچیانو خپل د کوچی توپ ژوند هغه کسان چې پکې ګډي او کې د محل ساسي غاوري د سرحد دواړه خواته د پولي دواړه خواته په پاکستان او افغانستان کې د هغو لپاره کې یو تاسې پیغام وایست درانه خور
کوچیانو راځي مونږ او تاسې خويندې ورونه په دې فکر کې ونه اوسو چې
مال مو څنګه سو په دې باندې مال په فکر کې اوسو چې دا څنګه وڅرو څنګه دا وکړو یا ها وکړو که زه دا درته اطمینان درکوم چې تاسو درس وایسئ تحصیل وکئ تعلیم وکئ په آینده کې به ډېرو غټو غټو پوستو ته ورسیږي انشاءالله د سیاست ډګر به د تاسو په لاس کې
بس تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم آباد د دې اونۍ کېږدې په دې هیله رانغاړم چې تر بل مارچ د دې شاهدانو اوسو چې بیدیایي کوچې هم لارو کوڅو ته راوتلي دي او خپل حق حقوق غواړي. خوشحاله اوسئ.